אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
نن د لوی اختر اول ورځ ده او د نړۍ مسلمانان د اختر نمانځنه کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان مسلې په جنگ نه حل کیږي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د نړۍ مسلمانانو ته د اختر مبارکۍ ویلې ده او د سوریې په شمال کې چې د داعش ډله د کردستان د یو خارګوټي د نیولو هڅه کوي نن هم جنگ ادامه لري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د لوی اختر اول ورځ ده. اختر مو بختور، خوښي او نیکمرغي مو په نصیب شه. د خبرونو نه وروسته د لوی اختر په مناسبت د مبارکیو د پیغامونو غټکې لرو. همداشان د رپورټونو نه علاوه دې ته هم یو نظر اچو چې یو نړیوال کانفرانس کې د نړۍ د مهاجرو په حقله د بحرانونو په باب خبرې شوې دي. د دې کانفرانس غټکې لرو. خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزید د ساعت خبرونه وایو.
زه هم په خپل وار سره د لوی اختر مبارکي ټولو افغانانو مسلمانانو ته په نړۍ کې وایم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمدزی د لوی اختر د لمانځه د کولو وروسته په خپلو لنډو خبرو کې په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې جنگ د حل لار نه ده او د حل لار بین الافغانی تفاهم او مذاکرات دي. نوی جمهور رئیس د سولې بلنه په داسې حال کې ورکړه چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی تر شا ولاړو. د سولې دا بلنه په هر اختر کې جمهور رئیس کرزی طالبانو ته ورکوله. د لوی اختر د لمانځه ادا کولو مخکې افغان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی د ارګ د تشریفاتو د قطې سلامي واخیستله. د ارګ په جومات کې افغان جمهور رئیس احمدزی په داسې حال کې چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی جهادي او قومي مشران او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر وو د اختر لمانځه ادا کړي. ښاغلی احمدزی خبریالانو ته په لنډو خبرو کې ویل چې د ملي یووالي حکومت خپلې لومړۍ ژمنې ترسره کړې دي. په عین حال کې ولسمشر احمدزی ویل چې د حج د فریضې ادا کولو دپاره د تللو افغان حاجیانو د چارو د سمون دپاره په مسلسل ډول د حج او اوقاف وزارت سره په تماس کې دي. دا د افغان جمهور رئیس احمدزی لومړۍ د اختر لمونځ دی چې په ارکیه د جمهور رئیس په توګه ترسره کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او میرمن میشل اوباما د نړۍ مسلمانانو ته د حج او د لوی اختر په مناسبت مبارکي ویلې ده. اوباما د سپینې ماڼۍ نه په خپل یو خبر شوی پیغام کې ویلي دي چې زه او میشل دواړه غواړو چې د امریکا او د ټولو نړۍ مسلمانانو ته چې نن د شنبه په ورځ لوی اختر نمانځي او یا سکال حج ادا کوي خپلې ښې هیلې وړاندې کړو. په داسې حال کې چې زموږ مسلمان ګاونډیان او دوستان د لوی اختر د نمانځنې دپاره ځانونه تیاروي. د امریکایي مسلمانانو په شمول په میلیونو حاجیان د نړۍ د ګوټ ګوټ نه په مکه معظمه کې راټول شوي دي د حج فریضه ادا کوي. حج په نړۍ کې د مسلمانانو داسې ستره اجتماع ده چې د سنیانو او شیعهګانو په شمول د هر عمر، نژاد، رنګ، جنس او نسل خلک پکې برخه اخلي او څوک له چا نه دا پوښتنه هم نه کوي چې ته د کومې قبیلې او یا قوم پورې اړه لري. حج په واقعیت کې موږ ته دا پیغام راکوي چې د عام بشریت په لحاظ موږ ټول یو شان او مساوي یو. د اختر په موقع بډایان بېوزلو خلکو سره مرسته کوي او حتی چې د ابراهیمي دین د نورو ادیانو پیروانو ته چې فقر، لوږې، ناروغۍ، ظلم او د تجاوز ښکار شوي وي لاس ور اوږدوي.
په پاکستان کې سږ کال دونه ماشومان پولیو نیولې دي چې مخکې کله هم نه و نیولې. په اسلام آباد کې د پاکستان د روغتیا د ملي انسټیټیوټ یو مامور وایي د رپورټونو له قراره سږ کال 202 تنه پولیو نیولې دي. یو کال مخکې 109 کسان پولیو نیولې وه. د روغتیا د چارو دغه مامور د فرانسې خبري اژانس د جمعې په ورځ وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د پولیو د 15 پیښو رپورټونه ورته ورکړل شوي دي. د پولیو د واکسین د چارو نږدې 60 تنه کارګران د 2012 کال راهیسې وسله والو وژلي دي چې زیاتره د افغانستان سره په سرحدي قبایلي علاقو کې چې د طالبانو او القاعدې د وسله والو قوي مرکزونه ګڼل کیږي وژل شوي دي. د پولیو دا نوې پیښه هم په همدې ځایونو کې شوي دي. دغه وسله وال وایي د پولیو د واکسینونو کارګران د غربیانو جاسوسان دي او یا په دې طریقه غواړي چې مسلمانان د اولاد زیږولو نه راوګرځوي او شنډې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. نن د شنبه په ورځ هم د سوریې په شمال کې چې د داعش ډله د کردستان د یو خارګوټي د نیولو هڅه کوي جګړه ادامه لري. د کردستان قواوې د امریکا د هوایی بمباریو په ملاتړ د کوبانی د خارګوټي دفاع کوي. کردان د سوونیو رئیس په سیمه کې د اسلامي حکومت یا د داعش د ډلې سره په جګړه اخته دي. د دې جګړې له امله د 1,600 نه زیات سوریایان مجبور شوي دي چې ترکیې ته کډه وکړي. نړیوال ائتلاف د ونې رئیس دی اسلامي حکومت یا داعش ډلې اهداف په نښه کوي خو تر اوسه پورې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. په عین حال کې ترکیه ویلي دی چې د کردستان د کوبانی خارګوټي د ساتلو لپاره به په هر ډول اقدام لاس پورې کړي چې داعش یې تسخیر نشي کړی. سپینې ماڼۍ پرون د جمعې په ورځ د ترکیې د پارلمان د پنجشنبې د ورځې د پریکړې هرکلی کړی چې په عراق او سوریه کې د داعش په ضد پوځي عملیات منظور کړي دي.
د امریکا متحده ایالات وایي چې د سویډن لخوا د فلسطین په رسمیت پیژندل مخکې له وخت نه اقدام دی. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی پرون د جمعې په ورځ وویل چې امریکا د فلسطین د رسمي کېدو ملاتړ کوي خو دغه لړۍ باید د دواړو خواوو د مذاکراتو له لارې پر مخ یوړل شي. میرمن ساکی زیاته کړه چې اسرائیلیان او فلسطینیان باید په خپلو کې سره جوړ شي چې څنګه په آینده کې د دوو هیوادونو په څیر څنګ په څنګ ژوند سره کوي. د سویډن لومړی وزیر سټیفن لوفیان پرون د جمعې په ورځ خپل د لوړې د مراسمو وروسته په وینا کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین منازعه دې ته ضرورت لري چې دواړه هیوادونه یو بل په رسمیت وپیژني او په سوله کې ژوند سره وکړي. هغه د خبري پارلمان ته په وینا کې وکړې. لوفیان زیاته کړه چې په همدغه دلیل سویډن د فلسطین هیواد په رسمیت پیژني خو تر اوسه لا معلومه نه ده چې دغه اعلان به څه وخت رسمي بڼه غوره کړي. د فلسطین د باندنیو چارو وزیر رائد ملکی د شاغلي لوفیان د اعلان هرکلی وکړي. هغه د نورو اروپایي هیوادونو څخه وغوښتل چې د سویډن اقدام دي د مثال په توګه تعقیب کړي. سویډن د اروپایي اتحادیې لومړی هیواد دی چې فلسطین په رسمیت پیژني. دا په داسې حال کې ده چې د سړې جګړې پر مهال د ختیځ اروپا ځینو هیوادونو فلسطین په رسمیت پیژندي. اوس مهال د 100 نه زیات هیوادونه فلسطین په رسمیت پیژني. د سویډن حکومت د یهودانو د یوې رخصتۍ سره سم خپل اعلان وکړي. د اسرائیل حکومت د حکومت ویان په دې اکله تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډه د اسلامي دولت د تروریستي ګروپ لخوا د یرغمل شوي برتانوي وژنه یعنی د سر غوڅونه غندلې ده. د امنیت شورا پرون د جمعې په ورځ په بیان کې وویل چې دغه نړیوال سازمان د الن هینک وژنه وحشیانه او ظالمانه قتل بللی او غندلی دی. دغه برتانوي په رضاکارانه ډول خیریه کارونه کول. د امنیت شورا وویل دغه جنایت د هغو زیاتېدونکو خطرونو تراژیدي سړي ته ورپه یادوي چې د خیریه مرستو رضاکاران ورسره په سوریه کې مخامخ دي او د اسلامي دولت د وسلوالو وحشت څرګندوي. دغه ګروپ پرون د جمعې په ورځ دغه برتانوي د سر غوڅولو ویډیو خپره کړه. دا یې هم د هغو درې نورو غربیانو په شان چې سرونه یې غوڅ کړي وو وژلی دی او د اسلامي دولت وسلوال یو بل یرغمل ته چې په دغه ویډیو کې ښودل کیږي وایي چې دی امریکایی دی او نوم پیټر کاسیک دی. ده ته ګواښونه کوي. د امریکا چارواکو دا خبر تایید کړی دی چې کاسیک دغه تروریستي ګروپ بندي کړی دی. جمهور رئیس اوباما دغه قتل وحشانه قتل وباله او وی ویل چې امریکا او ملګری به د اسلامي دولت په ضد اقداماتو ته ادامه ورکړي او بلاخره به یې تباه کړي. د برتانیې خارجه وزیر وایي اوس د دې ویډیو سقطوب معلوموي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون په ټویټر کې لیکلی دی چې د الن هینک قتل خیچه دا تروریستان څومره وحشیان او ظالمان دي.
د هانګ کانګ مقاماتو دا خبر رد کړی دی چې دوی د ډیموکراسۍ طرفدار احتجاج کوونکو پر ضد ماښام د لارو کوڅو نه د مظاهرچیانو د لیرې کولو دپاره د حرفوي جنایتکارانو څخه کار اخیستی دی او تشدد یې نور هم پسې زیات کړی دی. د هانګ کانګ د امنیت چارو رئیس لای ټونګ واک نن وویل چې دغه سیاسي بیخي بې بنیاده دي. محلي مطبوعات وایي لږ تر لږه 18 کسه چې څو تنه پکې د پولیسو مامورین دي وژل شوي دي. د هانګ کانګ پولیسو ماښام د ډیموکراسۍ د طرفدارو د چارج کوونکو او بلواګرو ترمنځ په نښتو کې چې کوشش یې کاوه مظاهرچیان د سړکو نه وباسي 19 کسه ونیول. پولیس وایي په نیول شویو کسانو کې ځینې د حرفوي جنایتکارانو ډلو سره اړیکې لري. محلي مطبوعات وایي چې د څو پولیسانو په شمول لږ تر لږه 18 کسه ټپیان شوي هم دي.
د شمالي او جنوبي کوریا مامورینو موافقه کړې ده چې په لوړه سطحه خبرې چې د سو میاشتو راهیسې ځنډېدلې دي بېرته پیل کړي. ټاکل شوې ده چې دا خبرې د اکتوبر په آخر کې د نومبر په اوایلو کې وشي. د خبرو د ادامې په هکله دا نوې موافقه د شمالي کوریا د دریو لوړ رتبه مامورینو د ناڅاپي او نادر سفر څرګندونه ده. دغو مامورینو نن د شنبې په ورځ په انچیان کې د جنوبي کوریا د یووالي د چارو د وزیر سره کتلي دي. ټاکل شوې ده چې شمالي او جنوبي کوریا د یووالي د چارو د وزیرانو ترمنځ دا غونډه نن په انچیان کې ترسره شي. د شمالي کوریا د هیئت مشري د ملک هانګ پیونګ سو مشر په غاړه دی. دی د ملک د جمهور رئیس کیم جونګ ال نه وروسته دویم مقام دی. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل او دا مو هم واوریدل چې د نړۍ مسلمانان نن د اختر منځنه کوي. نن د اختر اوله ورځ ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او میرمنې د اختر مبارکي ویلې ده. د نړۍ مسلمانانو ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هم د اختر په مناسبت نن وینا کې ویلې دي چې د افغانستان مسلې په جنگ باندې نه حل کیږي، په کار دي چې افغانان ورته په خپل سیاسي حل ولټي. په دې حق لزمنګه خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګلې ده.
د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې نن یې درک په معنی کې د لوی اختر د لمانځه لادا کولو وروسته خبريالان سره خبرې کولې. د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفان نو غوښتل چې سیاسي مسلې د ټوپک په زور د هوارولو په ځای د خبرو لاري هواري کړي.
اختر هغه وخت ده چې پیغمبر د اسلام صلی الله علیه وسلم په هغه کې جنگ منع کړی و. د اختر په وخت کې ټول جنگونه د عرب په جزایرو کې بند و. نو اوس ټول سیاسي مخالفینو ته په واضح توګه وایو چې جنگ د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده. یو بین الافغاني دوامدار سوله یوازینی د حل لار ده او ضروره ده چې هر سیاسي اختلاف په سیاسي لار حل ته ورسی.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی د پخوانی جمهور رئیس لخوا په سولیزه توګه د واک سپارلو لامل داغه نه مننه وکړه.
در این مرحله لازم میدانم که از رهبری خردمندانه رئیس جمهور ما
جمهور رئیس احمدزی ویل په دې پړاو کې لازم ګڼم چې زموږ د جمهور رئیس دا کلمندانه مشرۍ د جناب کزینه د ټول ملت او په ځانګړي ډول د هیواد د سیاسي کشر په سادیتو مننه وکم. زمونږ ځلانده تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې ملي اقتدار د افغانستان د خلکو د ارادې په اساس ته منتخب جمهور رئیس نه بل منتخب جمهور رئیس ته په ډیره ښه توګه ولیږدول شو. جناب کرزی صاحب او د کابینې ټولو غړو او د افغانستان سیاسي کشر ته او د افغانستان غیر ملت ته د دې بری مبارکي ورکوم.
خدای مو همیشه لره جناب رئیس.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د ډاکټر عبدالله عبدالله هم مننه وکړه چې د سره په ګړه د ملي وحدت حکومت جوړ کړ. ډاکټر احمدزی په تیرو څلور ورځو کې د خپل حکومت د اقداماتو یادونه هم وکړه. ویل چې غواړي د خبرو په ځای عمل کار وکړي.
د ملي وحدت حکومت خپل اول ژمنې تر سره کړي. کابل بانک باندې اقدام وکړ، امنیتي چارو باندې اقدام کړي، اولیه موادو پسې ګرځو. موږ نه غواړو چې ډیر وغږیږي. موږ غواړو چې د خدای جل شانه په اراده باندې او د افغانستان د ولس په غوښتنې باندې عمل وکړو او په عمل کې ثابت کړو چې د دې ولس واقعي خادمان. خدای جل شانه د مقتدر خدمت زمينه برابرې او ټول ولس د آرام ساتي.
ډاکټر اشرف غنی احمدی نن د افغانستان د جمهور رئیس په توګه دارک په جمعات کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ. هغه سره دارک په جمعات کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون خپل مرستیالان او د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د هغه مرستیالانو د پخوانی مجاهدینو یو شمېر مشرانو د افغان حکومت ملکی او پوځي مامورینو او په زیات شمېر د افغانستان د پارلمان غړو هم برخه اخیستې وه. دارک د مانۍ د باندې د کابل ښار په جمعتونو کې هم د کابل ښاریانو په لویو لویو ډلو کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ. په کابل کې د لوی اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره د جمعتونو مخې ته سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو او د اکثرو جمعتونو لارې د موټرو تګ راتګ لپاره بندې شوې وې. د لوی اختر د رارسېدو له امله د افغانستان د حکومت دوه مخالفو وسلوالو ډلو مشرانو ملا محمد عمر مجاهد او ګلبدین حکمتیار هم په جلا جلا پیغامونو کې افغانانو ته د لوی اختر مبارکي ورکړې ده. د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو زور مات شوی او اوس هغوی له افغانستان نه د تیښتې په حال کې دي. طالبانو مشر خپل وسلوالو سړو ته په خپل منځو کې د همکارۍ د زیاتېدلو توصیه کړې. همداشان د طالبانو مشر په خپل دغه پیغام کې تر وروستي بری پورې د جګړې په دوام ټینګار کړی دی. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په افغانستان کې د نوي افغان حکومت سره د امریکا د امنیتي تړون لاسلیک په دغه هیواد کې د جګړې د دوام په معنا ګڼلې دي. د اسلامي حزب مشر په خپل دغه پیغام کې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د یو بین الافغاني تفاهم د رامنځته کېدو د اړتیا یادونه هم کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د لوی اختر په مناسبت د پیغامونو په لړ کې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او میرمنې میشل اوباما هم د نړۍ مسلمانانو ته د حج او لوی اختر مبارکي ویلې ده. په دې حقله رپورت لرو.
زه او میشل اوباما دواړه غواړو چې د امریکې او د ټولې نړۍ مسلمانانو ته چې نن د شنبې په ورځ لوی اختر لمانځي او یا سږکال حج ادا کوي خپلې ښې هیلې وړاندې کړو. په داسې حال کې چې زموږ مسلمان ګاونډیان او دوستان لګیا دي د لوی اختر د لمانځلو لپاره ځانونه تیاروي، د امریکایي مسلمانانو په شمول په میلیونونو حجیان چې د نړۍ له ګوښې ګوښې نه په مکه معظمه کې راټول شوي دي د حج فریضه ادا کوي. حج په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو یو داسې ستره اجتماع ده چې د سنیانو او شیعهګانو په شمول د هر عمر، نژاد، رنګ، نسل او جنس کسان پکې یو شان برخه اخلي او څوک له چانه دا پوښتنه نه کوي چې ته د کومې قبیلې او یا کوم قوم پورې اړه لري. په واقعیت کې حج موږ ته دا پیغام راکوي چې د عام بشریت په لحاظ موږ ټول یو شان او مساوي وو. د لوی اختر په موقع بډای مسلمانان له بېوزلو خلکو سره مرسته کوي او حتی د ابراهیمي دین د نورو ادیانو هغو پیروانو ته چې د فقر، لوږې، ناروغۍ، ظلم او تجاوز ښکار شوي دي د مرستې لاس اوږدوي. اختر او حج موږ ته دا عملي درس هم راکوي چې د ابراهیمي دین پیروان چې په ډیرو ګډو دینی ارزښتونو باندې باور لري کولای شي چې د سولې، بشري کرامت او مسؤلیت احساس لاندې په یوه آرام فضا کې سره ګډ ژوند وکړي. یو ځل بیا غواړم چې د امریکا د ولس په استازیتوب تاسو ټولو ته د لوی اختر او حج د مبارک ورځو د رارسېدو له امله د زړه د کومې مبارکي ووایم. د حج په دوران کې چې د سولې لپاره کومې دعاګانې کوي او یا د نړۍ د نورو مذهبونو پیروانی کوي، خدای تعالی دې قبول کړي. لوی اختر مو مبارک.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. ملګری ملتونه وایي چې د مهاجرو لپاره پیسې پکار دي. د مهاجرو د چارو په یو نړیوال کانفرانس کې ګډون کوونکو دا ومنله چې په نړۍ کې بشري بحرانونه او د بشر اشد ضرورت د توقع نه زیات دي او د بشري حقوقو سازمانونه په دې نه دي بریالي شوي چې د دغو بحرانونو ځواب ووایي. دا راپورټ لږ وروسته اوري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو او نن د اختر په مناسبت موږ وروسته په دوه درې نورو پروګرامونو کې هم غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د افغانستان د ختیځ ولایت د کونړ نه د رسیدلو رپورټونو په اساس د ماین په دوه چاودنو کې درې ولسی وګړي وژل شوي دي او څلور نور زخمي شوي دي. چارواکي وایي چې دا چاودنې په دوه ځایونو کې شوې دي، او البته چاودنې د اختر د منځ د ادا کولو نه وروسته شوې دي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې د دوو جلا ماین چاودنو په پایله کې درې ولسی وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا چاودنې نن سهار د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د یادې ولسوالۍ په قلا او وتلي سیمو کې شوې دي. د چپی درې ولسوالۍ امنیه قومندان نجیب الله امریکا غږ ته وویل د وتلي او قلا کلو کې ولسی خلک د لمانځه د ادا کولو وروسته کورونو ته په لاره و چې چاودنې پرې شوې دي. نوموړی وایي که څه هم په غوڅه توګه روښانه نه ده، خو د قلا د کلي پیښه ممکن د شخصي دښمنۍ پر بنسټ شوي وي. خو د کونړ امنیه قومندانۍ وایي دواړه چاودنې د دولت مخالفو وسله والو کړي دي. د دغه ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي امریکا غږ ته ویلي چې د قلا کلي کې ورته د ورړل شوو درېو ټپیانو یوه هغه یې سا ورکړې ده. د سیمې اوسیدونکي هم د قلا کلي کې چاودنه د شخصي بدۍ له امله ګڼي او وایي په وتلي کې وژل شوي او ټپیان د یوه ښوونکي زامنو. که څه هم د کونړ امنیه قومندانۍ د دواړو چاودنو پړه پر مخالفو وسلوالو وراچوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ. د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې د دوو جلا ماین چاودنو په پایله کې درې ولسی وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا چاودنې نن سهار د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د یادې ولسوالۍ په قلا او وتلي سیمو کې شوي دي. د چپی درې ولسوالۍ امنیه قومندان نجیب الله امریکا غږ ته وویل د وتلي او قلا کلو کې ولسی خلک د لمانځه د ادا کولو وروسته کورونو ته په لاره و چې چاودنې پرې شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د مهاجرو د چارو د پاره پیسې پکار دي. د مهاجرو د چارو په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوونکو دا منلې ده چې په نړۍ کې بشري بحرانونه او د بشر اشد ضرورت د توقعو نه زیات دي، او د بشري حقوقو سازمانونه په دې نه دي بریالي شوي چې د دغو بحرانونو غم وخوري. ملګری ملتونه وایي که نور منابع ونه لري نو کېدای شي چې په نړۍ کې په میلیونو نور انسانان هم د بحرانونو سره مخامخ شي. لیسا شلاین په دې هکله رپورټ رالېږلی دی.
په نړۍ کې بحرانونه مخ پر زیاتېدو دي او مخ پر زیاتېدونکو شمېر انسانانو باندې تاثیر اچوي. د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د بې ځای سوو انسانانو شمېر 50 میلیونو ته رسیږي. خو په داسې حال کې چې د بې ځای سوو انسانانو شمېر مخ پر زیاتېدو دی، موجودې منابع او بودیجې کافي نه دي چې د دغو بې ځای سوو کسانو ضروریات پوره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د سازمان مشر انتینو ګوټرس وایي چې مرستندویه سازمانونه په نړۍ کې د زیات شمیر کړکېچونو له وجې بې وسي شوي دي او په موجودو امکاناتو باندې نسي کولای چې ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي، ځکه په نړۍ کې د خلکو نفوس زیات شوی دی، د طبیعي ناورینونو واقعات زیات شوي دي او د اقلیم د بدلون تاثیرات هم زیات شوي دي. ښاغلی ګورجس داسې وویل:
The humanitarian community has reached its limits. Either there is a quantum leap.
د بشری مرستو سازمانونو خپل د وسی پوری هڅې کړې دي، خو د بورانونو شمیر او کچا زیاته سی ویده، یا د نوري منابع ځانګړي سي، یا به موږ ونه شو کړای چې کړکېچونو ته په سمه توګه ځواب ووایو. په اوسنیو شرایطو او امکاناتو باندې دا ناممکنه خبر ده چې موږ ټولو بې ځای سوو انسانانو ته رسیدګي وکړو او مرسته ورسره وکړو. ګوټرس زیاتوي چې د پیسو د کمښت له وجې د بشری مرستو سازمانونه خپل عملیات محدوده کړي دي. هغه وایي په دې خاطر په سوریه، عراق او یوکرین کې خلک د بودیجې د کمښت له وجې ځوریږي. خو نوموړی وایي چې په افریقا کې چې اوس مهال د پامه غورځېدلې سیمه ده، بشري ماموریتونه د ډېر خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو سازمان رپورټ ورکوي چې د افریقا په وچه کې د 45 میلیونو څخه زیات انسانان د جګړې له وجې خپلو هیوادونو څخه کډې ته اړ شوي دي او یا هم په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر امریکا ژغته په مرکه کې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې نړۍ د افریقا مرکزی جمهوریت او جنوبی سودان پر شان هیوادونو ته پاملرنه وکړي. ګوټرس داسې وویل:
The levels of human suffering are perfectly comparable with the ones happening in Syria or Iraq.
په عراق او سوریه کې انسانان په اصلي معنا ځوریږي، خو دوی ته په سمه توګه پاملرنه نه کیږي، نه سیاسي بحثونه پرې کیږي او نه هم کافي بودیجه ورته ځانګړې کیږي. په همدغه دلیل موږ د نن ورځې غونډه دایره کړې ده او هیله لرو چې په دې برخه کې د نړۍ پوهاوی او تعهدات زیات کړو تر څو اوسنیو بحرانونو ته حل لاره پیدا سي او په بیلابیلو برخو کې بشري مرستې زیات سي. ښاغلی ګوټرس وایي چې اوس یې وخت دی چې حکومتونه او مالی سازمانونه دې مسلې ته سمه پاملرنه وکړي. اوس یې وخت رارسېدلی دی چې د پرمختیایي کومک او خیریه کومک ترمنځ توازن رایت سي. هغه زیاتوي چې د خیریه کومکونو په مقایسه د پرمختیایي مرستو پروګرامونو ته لس چند زیاتې پیسې ورکول کیږي. نو په همدغه لحاظ دا ډېره منطقي خبر ده چې لنډمهاله او اوږدمهاله پرمختیایي مرستې سره یو ځای کړل سي، چې دې کار په کولو سره به زیاتې پیسې راټولې سي او په نړۍ کې د هر کړکېچ د پیل سره به هغه ته ځواب وویل سي او سمه رستګي به ورته وسي. ملګري ملتونه اوس مهال د عاجلو پیښو د پاره یو وجهي صندوق لري او هر کله چې په نړۍ کې یو بحران رامنځته کیږي نو مرستندویه ادارې د دې صندوق څخه پیسې اخلي. دغه صندوق ته په داوطلب ډول پیسې راټولیږي او اوس مهال ډېرې لږ پیسې پکې ذخیره لري، چې دا د اندېښنې وړ موضوع ده.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
موري اختر دې مبارک شاه، درته نشما د مسافر بچ زړګي در پسې چوینا، درته نشما موري اختر دې مبارک شاه، درته نشما د مسافر بچ زړګي در پسې چوینا، درته نشما د مسافر بچ زړګي در پسې چوینا، درته نشما پردی وطن پردی خار کی اختر دے زما، چا پیر گور ما خو یو پل مخ پل نشتا، یوازی ناس کی مد کور کلی آدو نارازی، پا مخ میں اوخ کی زی پتن کی میں گوگل نشتا، یار دروا میں خلپ غیگا کی دروا میں ڈوا، زما پوس زما پلا سو کی سچل نشتا، ما ته د خپل کلی ملګری خپل اختر یادیږي، ما ته د خپل جانان د مینې ډک نظر یادیږي، موري اختر دې مبارک شاه، درته نشما د مسافر بچ زړګي در پسې چوینا، درته نشما د مسافر بچ زړګي در پسې چوینا، درته نشما
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمدزی د لوی اختر د نمانځه د ادا کولو نه وروسته په خپلو لنډو خبرو کې په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې جنگ د حل لاره نه ده، بلکې د حل لاره بین الافغاني تفاهم ده. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او میرمنې میشل اوباما د نړۍ مسلمانانو ته د حج او لوی اختر په مناسبت مبارکي ویلې ده. په پاکستان کې سږ کال دومره ماشومان پولیو نیولې دي چې مخکې کله نه و نیولې. نن د شنبې په ورځ هم د سوریې په شمال کې چې د داعش ډله د کردستان د یو ښارګوټي د نیولو هڅه کوي، جګړه ادامه لري. د امریکا متحده ایالات وایي چې د سویډن لخوا د فلسطین په رسمیت پیژندل مخکې له وخت نه اقدام دی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، اختر مو بختور، شپې او ورځې مو نیکمرغه او خوشحاله، قربانۍ او خیراتونه مو قبول شه. د خبرو اترو او یا گفته شونه په پروگرام کې نن د امریکا غږ آشنا رادیو خبريالان د خپل سیمونه راپورټونه راکړي چې حالت د اختر منځنه څنګه شوې ده. تاسو هم کولای شئ چې د خپل سیمې خبري او قصې وکړئ. البته وروسته پروگرام ته ټلیفون وکړئ. د پروگرام قربانه عاشق الله رحیم زوی او نجیب الله احمد یار دي. کورمو ودان چې پروگرام اوري دغه د سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.